یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. نن د جمعې ورځ ده، د اسد 15 ده، د 1390 هجري المريز کال، نن د 2003 میلادي کال د جولای له 28 سره برابر ده. اوریدونکو خدای وکړي چې جمعه مبارکه به مو په خیر تیریږي. په دې خبرونه کې تر 2 بجې خبرونه او رپورټونه لرو. اول فریبا ظاهر خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې شپاړس داعش وسله وال وژل شوي دي او 15 مشکوک کسان نیول شوي دي. ټاکل شوی د سولې ولسي حرکت نن د ایران ولس ته یو لیک ولیږي. او په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو رسمي نتایج ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلې د 209 شپېته څوکیو څخه 109 څوکۍ ګټلې. خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې شپاړس داعش وسله وال وژل شوي دي او 15 مشکوک کسان یې نیولي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو شاوخوا 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 12 تصفیوي او تهاجمي عملیات شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې داعش وسله وال د ننګرهار په دیبالا، اچین، نازیانو او چپرهار ولسوالیو کې وژل شوي دي. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د دفاع وزارت څخه په یو بل اعلامیه کې د غزنی ولایت د روانو عملیاتو په اړه هم ویل شوي چې د هوایي ځواکونو په ملاتړ د دغه ولایت په اندړ، قرباغ او رشیدان ولسوالیو کې 24 تنه وسله وال مخالفین وژلي او 12 نور ټپیان دي. اعلامیه زیاتوي د رشیدان ولسوالۍ شاوخوا سیمې له وسله وال مخالفینو تصفیه کړي دي. د اعلامیه په وینا دغه عملیات اوس هم دوام لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ټاکل شوی د سولې ولسي حرکت نن د ایران ولسته لیک ولیږي. د دغه حرکت غړي او ویان بسم الله وطن دوست رسنوی ته ویلي چې تر دې کار وروسته به نن ماپښین 3 بجې په کابل کې د بریتانیا د سفارت پر لور حرکت وکړي او تر نامعلومې نیټې به هلته تم سي. د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر د چهارشنبه پر ورځ په یو بېساري اقدام سره د خپل لاس په وینو لړلې یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته سپارلی و او په دې توګه یې پاکستان په افغان وژنه تورن کړی و او له پاکستاني ولس څخه یې غوښتلي و چې په خپل حکومت اوریڅو په افغانستان کې لا جګړې لاس واخلي. دغه حرکت غړي وای په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو پر وړاندې د دې پرلتونو هدف دا دی چې نور ولسونه د افغانانو ستونزو ته متوجه کړي او هغوی پر خپل حکومتونو فشار اچولو ته اړ کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو حل د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي ولسمشر اشرف غنی د ترګندونې د بادغیس ته د سفر په ترڅ کې پرون مازدیګر د دې ولایت له ولایتي شورا څخه د لیدنې پر مهال وکړې. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کتنه کې وروسته له دې چې د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیک په بادغیس کې د وچکالۍ او د نورو ستونزو په اړه معلومات ورکړل، ولسمشر غنی څرګنده کړه چې د حکومت لومړیتوب د وچکالۍ له کبله په زیانمنو ولایتونو کې د خلکو د ستونزو ختمول دي او تر روانو دریو میاشتو پورې به په دې برخه کې هر اړخیز ګامونه پورته سي. سمو شغل آزادې راډیو ری. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو رسمي نتایج ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلې د هغو 209 شپېته څوکیو څخه چې انتخابات ورته وسول 109 څوکۍ ګټلې دي. خو دا چې د پاکستان په ملي اسمبلې کې د اکثریت خپلولو او حکومت جوړولو لپاره د 108 څوکیو اړتیا ده، نو تحریک انصاف ګوند به اړ وي چې له ځینو ګوندونو او یا آزادو کاندیدانو سره ائتلاف وکړي څو حکومت جوړ کړي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو نن سهار وختي ویلي وي چې د نتایجو له مخې د عمران خان نږدې رقیب د مسلم نون ګوند بیا دریش پیته څوکیو په ګټلو په دویم ځای کې راغلی دی. د پاکستان پیپلز ګوند بیا د انتخاباتو 9 څوکۍ ګټلې دي. د رویټرز خبري اژانس وایي چې د 10 څوکیو نتایج لا هم نه دي اعلان شوي. د امریکا د استازو مجلس د پنځمه په ورځ هغه لایحه تصویب کړ چې د دې هیواد ولسمشر ته اجازه ورکوي څو هغه هیوادونه چې له واشنگټن سره نږدې اړیکې ټینګول غواړي په روسیې کې له هغو شرکتونو چې بندیزونه پرې لګېدلي د وسلو د اخیستلو له کبله له مجازاتو مستثنا کړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي دا لایحه به هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې په خوا یې له روسیې سره نږدې اړیکې لرلې او اوس غواړي د هغه هیواد له مداره ووځي. جیم ماتیس د دې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس ته په یوه لیک کې ویلي وو شي له دې استثنا به روسیه ته ګټه نه رسیږي. د راپورونو له مخې احتمال لري چې پر هند سربیره ویتنام، اندونیزیا او ځینې نور هیوادونه هم شاید پر روسیه د لګیدلو بندیزونو مستثنا سي. پر روسیه وروسته لاغه د امریکا لخوا بندیزونه ولګیدل چې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه. او د یونان مرکز اتن ته نږدې لګېدلی اور چې لسګونه کسان یې وژلي ښایي په قصدي ډول لګول سوی وي. دا خبره د یونان د دفاع وزارت مرستیال د پنجشنبې په ورځ کړې ده. د یونان د دفاع وزارت مرستیال نیکوس توسکا وایي د سټلایټ تصویرونه ښیي چې د یونان د پلازمینې اتن په لویدیځ کې په کم وخت کې څو ځای اورونه لګېدلی دي. د اور چې د سخت باد او تودې هوا له کبله ډېر ژر د اتن ختیځ ته پراخ سو، تر اوسه 2 کسان وژلي دي. توسکا ویلي په دې اړه چې دا اور په قصدي ډول لګول سوی نشي نسته، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. د خبرونو پای.
نو ولس وځي او شپږ دقیقې د ازادي راډیو ده. اوردونکو په دې خبرونه کې به واورو چې په افغانستان کې د هلمند د سولې حرکت غړي غواړي د ایران خلکو ته یو لیک واستوي او د ایران له خلکو غواړي چې په خپل حکومت فشار راولي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. په همدې خبرونه کې به د پاکستان او تاجکستان د یو شمېر ځوانانو خبرې واورو چې افغانستان ته د سولې له پیغام سره راغلي دي.
از دونی بی جوانان تاجکستان با افغانستان همیشه
په پاکستان کې د انتخاباتو پر رپورت لرو. د پاکستان په انتخاباتو کې زیاتې چوکۍ د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف کون ګټلې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسون وایي انتخابات په ډیر شفاف ډول تر سره شول.
ټرن اوټ اکارډنګ ټو اور اسسمنت اینڈ ایز فار ایز
په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر روانو انتخاباتو ځانګړی پروګرام لروز ما رایس ما حق نو د دې ټولو مطالبو د اوریدو لپاره لطفا زموږ سره اوسئ. د افغانستان د په پلازمینه کابل کې د هلمند خلکو د سولې حرکت نن د ایران سفارت ته یو لیک وسپارل او د ایران له خلکو غوښتنه وکړه چې په خپل حکومت فشار راوړي څو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. د دې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان په خاوره کې مذهبي او قومي تفرقه اچوي او د تروریستي ډلو ملاتړ هم کوي. د دغې مسلې نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال واصل وصال په رپورټ کې.
د سولې ولسی حرکت په کابل کې د ایران سفارت مخې ته له درې ورځې پر لتر وروسته د یو لیک له لارې د دغه هیواد له خلکو غوښتل چې په خپل حکومت فشار راوړي سو په افغانستان کې له هر ډول مداخلو لاس واخلي. د دغه ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د جمعې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې ایران د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او په افغانستان کې جګړې ته لمن وهي.
د سولې ولسی حرکت د ایران سفارت مخ ته د ایران ولس ته لیک لیږي. په لیک د ایران ولس غوښتنه ویلي چې باید خپل پر حکومت فشار راوړي څو له افغان جګړې څخه خلاص وباسي. همداراز په لیک لیکل شوي دي چې د ایران ولس باید خپل حکومت دې ته پرېنږدي چې په افغان چارو کې لاسوهنه وکړي، افغانستان کې مذهبي تفرقې رامنځته کړي، دلته د قومونو ترمنځ وېشنې رامنځته کړي او یا هم دلته یو شمېر جنګي ډلو ته پوځي وسایل ورکړي.
د ښاغلي وطن دوست په خبره د ایران سفارت مخې ته نور د دوی پرلت پای مومي او له دې وروسته د انګلستان سفارت مخې ته تر نامعلومې نیټې د پرلت خیمه وهي. د پداسیال کې چې د تیرې چهارشنبې پورسته دغه حرکت مشر اقبال خیبر په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته په یو بیسار اقدام کې د لاس په وینو لړل یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. په دغه لیک کې لیکل شوی و چې د پاکستان استخبارات پوز او حکومت له لاسه افغانان په وینو لړلې دي او زموږ یو لاس د بل لاس وینه تویوي. د سولې ولسی حرکت غړو له دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د روسیې، امریکا او پاکستان سفارتونو مخه ته هم د پرلت خیمه وهلې وي. دغه حرکت غړي وایي د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو لارې د هغوی له ولسونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. د سولې لپاره له دې ولسی حرکت سره په پیښور کې د یو شمېر افغان کډوالو، د کونړ، لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو ولسی حرکتونه هم په کابل کې یو ځای شوي دي. له دې وړاندې د سولې دغه ولسی حرکت یو جرګګۍ هم جوړه کړې وه چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړیتوب کوي. په ورته وخت کې د نړیوال اړیکو کارپو مشتاق رحیم وایي دا شان ولسی او مدني حرکتونه د نړۍ ولسونو ته دا پیغام رسوي چې نور افغانان له جګړې ستړي دي او سوله غواړي.
جګړه څو بودی ده او یو اساسي بود استخباراتي اړخ چې په هغه کې بېلابېل هېوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیان د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي او دا اوس یو د رڼا ورځ په څېر معلومه خبره ده او دا ډول ولسي حرکتونه د دغه هېوادونو ولسونو ته یو روخانه پیغام لیږي چې نور افغانان ستړي دي او لطفا په افغانستان په چارو کې لاسوهنه مه کوئ.
ښاغلی رحیم وایي دا د ټولې نړۍ د ولسونو ګډ مسؤلیت دی چې د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو هېوادونو فشار راوړي سو په افغانستان کې له هر ډول مداخلو او د تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو که په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو باندې کوم نظر لرئ، لطفا د افغان بیسیم پر تاسو واتل شمیره باندې موږ ته پیغامونه ولیکئ، موږ ته ستاسو پیغامونه درته خبرو. په خبرونه کې به وروسته واورئ چې د تاجکستان او ایران د ځوانانو یو پلاوی راغلی کابل ته او د دوی وایي چې موږ د سولې پیغام راوړی په افغانستان کې د جنګ پر ضد او د سولې لپاره. خو اول اوس ورځو د پاکستان انتخابات ته. پاکستان کې د رواني میاشتې په 15مه نیټه، یعنې د تېرې چهارشنبې په ورځ چې د جولای 15مه وه، پارلماني انتخابات وشول او له پرونو راسې د رایو د ګڼلو پروسه روانه وه. نن سهار داسې رپورټونه راورسېدل چې تحریک انصاف ګوند چې عمران خان مشري کوي انتخابات کې زیاتې چوکۍ ګټلې دي. خو دا اوس را سره زما همکار ګولیاس په سټوډیو کې دی. ګولیاس، په پاکستان کې سیاسي حالات څېړي او همداراز دغه وروستیو انتخاباتي پرمختګونو ته باندې هم کتنه درلوده. نو ګولیاس، سره مسې
ډېره مننه فرشته، ډېره مننه.
د انتخاباتو وروستي ریزلټ، دغه وروستي نتایج راغلي دي که اعلان شوي که نه دي شوي؟
بالکل فرشته، څنګه تاسو ویل چې د جولای په 15مه چې کوم انتخابات وشو په پاکستان کې، قومي اسمبلی او د څلور واړو صوبایي اسمبلو، نو د دې وروستو د هغه دای چې نتیجې پرو رو راځي، خو دا ځل نتیجې د انتخاباتو چې کوم نتیجې وي دا لږ شانې ناوخته شوي. خو نن سهار د پاکستان الیکشن کمیشن، یعنی د ټاکنو کمیشن، هغه رسمی نتیجې اعلان کړي دي چې تر مخه د عمران خان ګوند چې دی هغه دا ټاکنې ګټلې دي. زه د مرکز خبر کوم، په مرکز کې لکه وفاق کې د ټاکنو کمیشن دا هم وایي چې 95% نتیجې ترلاسه کړي دي. که د نتیجو ته موږ وګورو فرشته، نو د قومي اسمبلی کې د ګوندونو د اپوزیشن چې دی هغه سداسې دی چې تحریک انصاف ګوند چې دی هغه 109 چوکۍ ترلاسه کړي دي. په دویم نمبر د تیر حکومت کې چې کوم واکمن ګوندو مسلم لیگ نون چې نواز شریف نومیږي 28 چوکۍ ترلاسه کړي دي. همداراز د پیپلز پارټۍ چې ده هغه 20 چوکۍ ترلاسه کړي دي، او د مذهبي ګوندونو چې کوم ائتلاف متحد مجلس عمل هغوی په دې ټاکنو کې 11 چوکۍ ترلاسه کړي دي. که په دې کې دا هم ګورو فرشته چې 11 آزاد کاندیدان هم په دې قومي اسمبلی لپاره چې دي هغه خپلې چوکۍ ترلاسه کړي دي. همداشان که موږ ګورو د خیبر پختونخوا اپوزیشن وګورو، نو په خیبر پختونخوا کې هم تحریک انصاف ګوند 68 چوکۍ ترلاسه کړي دي. نو داسې ګومان کېږي چې هغه به بغیر څه د ائتلافي یو ګوند سره د اتحاد په ځای خپل حکومت هلته جوړ کړي په اسانۍ سره.
په خیبر پښتونخوا کې
خیبر پښتونخوا کې بالکل همداسې په سند اسمبلی کې د سند صوبه چې ده په هغه کې پیپلز پارټي چې ده هغه تر ټولو مخکې ده 22 چوکۍ ترلاسه کړي، نو هغه هم په خپل سر باندې هلته حکومت جوړولی شي. که د بلوچستان خبر وکړو، نو د بلوچستان کې بیا لږ اپوزیشن داسې دی چې ټولو پاټو هغه رنګ چوکۍ نه دي ترلاسه کړي چې یو ګوند وه حکومت جوړ کړي. نو په هغه کې بلوچستان عوامي پارټي چې ورته باب ویلې کېږي هغه 43 چوکۍ ترلاسه کړي دي، متحد مجلس عمل 8 دي او تحریک انصاف 4 دي. خو تحریک انصاف دا خبره کړې ده چې موږ به نور ګوندونو سره اتحاد کوو او هلته به هم موږ کیدې شو حکومت جوړ کو. که د پنجاب اسمبلی خبرو کو، ناغه کې ډېر یو دلچسپ حالت داسې دی چې مسلم لیگ نون 120 چوکۍ ترلاسه کړي او تحریک انصاف چې دی هغه 112 دي. نو په دې کې آزادو ډېر مهم کردار دی. اوس آزاد چې دی هغه 120 دي، نو اوس کدا آزاد ارکان چاته هم لاړ، نو هغه به هلته حکومت جوړولو دغه شي.
داسې مخکې ویل شوی چې په پنجاب کې به د دوه غټ ګوندونه چې تاریخ انصاف دی او مسلم لیگ نواز دی، دوی به د یو بل ګوند ائتلاف ته اړتیا ولري، یا د نورو آزادو کاندیدانو چې دوی هلته هم حکومت تشکیل کړي. به هر حال ګوله که دغه 15% رایټ شمیرل سوی دی او 15% نوري راشي، دا خو به په د اخري نتایجو باندې ډېر غټ تاثیر نشي کولی.
په دې باندې بالکل تاثیر نشي کولی. که موږ وګورو د قومي اسمبلی پوزیشن ډېر واضح دی، ډېر څرګند دی. په هغې کې تحریک انصاف ګوند چې دی هغه به نور هغې سره هم ائتلافي ګوندونه نور شته، او سره که موږ وګورو مسلم لیگ قاف یو ډله ده، همدغه شان آزاد ارکان چې دي کاندیدان چې دي هغه هم دې کې شامل شي. په پنجاب کې بیا دا یو امکان شته چې پنجاب اسمبلی کې هغې کې څه ناڅه مخکې وروستو شي، څه ناڅه تاثیر وکړي په حکومت سازۍ باندې. په سند کې پوزیشن ډېر واضح دی، په خیبر پختونخوا کې واضح دی، او په بلوچستان کې هم واضح دی. نو دوه ځایونه داسې دي، یو ځای چې په پنجاب صوبه ده چې په هغې کې کوم دا 15% رای راشي حتمي، نو په دغه کولی شي.
دغه پرون ما پر دې باندې خپرونه موږ درلوده، په دې باندې انتخاباتو په بهیر باندې ډېر ګوندونو ادعا کړې وه چې دلته درغلۍ سوي دي. دا مثلا نن څنګه سوه؟ آیا دوی کوم دریځ خپل کړ؟ یو عکس العمل یې راغی کرا نه غی.
په عمومي توګه موږ کله هم وګورو په انتخاباتو کې چې کوم ګوند هم به بیلات وکړي چې کس وخوري، نو هغوی دا یو لومړی خبره کوي چې په دې ټاکنو کې درغلي شوي دي. خو په سمدستي توګه مالی که موږ وګورو د چهارشنبه په ورځ باندې ناوخته د مسلم لیگ نواز ډلې چې په دویم نمبر راغلی ده، هغوی د انتخاباتو باندې درغلیو خبره وکړله. بیا پسې سمدستي توګه لوی چې کوم ګوندونه دي په دویمه ورځ باندې د زیارت په ورځ باندې نور ګوندونو هم انتقادونه وکړل، او نن په اسلام آباد کې د پاکستان مسلم لیگ، نون، متحده مجلس عمل، عوامي نیشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، جماعت اسلامي او داسې نور چې کوم ګوندونه دي، نو هغوی ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده، او هغوی دا ادا کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلي شوې ده، او یو پارټۍ ته او یو ګوند ته هغه ورکړل شوی دی، او دوی دا هم تور لګی چې په دې کې د اسټابلیشمنت لاس دی،
د حکومت
د ادارې خبرې دوی کوي کنه. تاسو ته پته ده چې کوم طرف ته دوی اشاره کوي؟ خو دوی په اسلام آباد کې دوی ناست دي، او دا نن به دوی لای عمل ټاکي چې آیا دوی دا انتخاباتي نتیجې منی او کنه. که منی نو بیا په پارلمان کې دوی احتجاجونه هم کوي او هغه کوي. خو که موږ په عمومي توګه وګورو د تیر انتخاباتو په شان هغه احتجاج په لارو کوڅو کې نه ښکاري. پارټیانې چې دي هغوی پرېس کانفرنسونه کوي، خبرې غونډې کوي او خپلې غونډې کوي، خبری کانفرنس کوي، او دغه د لارې د خپل اندېښنې چې دی هغه څرګندې په کوسو په لارو کوسو باندې دوی نه دی راوتي. کسوم دی دی دو ادا ادابي کوي. خود پاکستان الیکشن کمیشن دا خبره کوي چې په دې انتخاباتو کې هیڅ قسمه ټګي یا درغلي نه ده شوی. غالبا تاسو سره د پاکستان د ټاکنو کمیشن سیکرټر بابر یعقوب اواز هم شته، او دغه
بابر یعقوب خبري به واورو ته راته ترجمه کوي.
بالکل زه به ته ترجمه کوم.
Election was exemplary, fair, free, held in a very very peaceful manner.
دا بابا یعقوب خبره دا انتخابات ډیر صفا شفافه او په آزادانه توګه شوې دي. په دې انتخاباتو کې هیڅ قسمه د درغلیو رپورټونه نه دی راغلي. که څه هم شکایتونه موصول شوی وو چې شمیرې ز 600 زیاته وه، خو هغه شکایتونه د معمولی نوعیت او هغه په هماغه ورځ باندې هوار شوې دي. جی فرشته،
اخري سوال ګوله، دغه د عمران خان پرون خبري وکړه، د ګوند زیاتې چوکۍ ګټلې وای وکړه او ادعا وکړه چې د انتخاباتو ګټونکی دی. د افغانستان په باره کې هم ځینې خبرې وکړې چې جالبې وې. د یو ځای کې وویل چې په دې تمه دی چې د امریکا له متحدو ایالاتو سره به په افغانستان کې د امنیت په اړه کار کوي. دوی وویل د دې ورځې په تمه یم چې په افغانستان او پاکستان به یو ورځ پوله نه لري، او د اروپایي اتحادیې د ځینو هیوادونو په څیر به آزاد
کوي.
لنډ که د ده په خبرو باندې دا د دریځ د افغانستان په باره کې لنډ دغه یو تغییر پکې معلوم سوی، ځکه د یو وار پخوا په افغانستان کې د جنگ او د جهاد د دغه وینا ملاتړ کاوه، اوس بیا دا خبرې راخستي. تاسو کې څارونکو پاکستان کې دې مسلې ته څنګه ګوري؟
بالکل، که موږ ګورو په پرونی تقریبا شاخو 15 منټه دا وینا وه، لومړی ټلویزیوني وینا وه، او په هغه کې که وګورو که د خارجه پالیسۍ یو لوی مهم نقطه بیان کړل. په هغه کې په لومړي سر کې دوی د افغانستان سره د اړیکو خبرې وکړې او ویل چې افغانان سوله غواړي، او او هغه مکه خبره بیا تکرار کړله کومو ګورو پخوانی چې کوم حکمرانانو او دا یو هغه غوندي یو عمومي خبره هم جوړه شوې ده چې په افغانستان کې عمل وینو پاکستان کې عمل وي دا مشرتابان چې دي دا مشران دا لډیر مودې راځي دا خبره کوي خو د دې خبرو کې دا یو هغه کار کېدلو یو داس یو سرک کار کېدلو چې افغانستان سره او کوم په دې رستو کې لکشاني وګورو نو د پاکستان چې کوم ملټری چې کوم اسټابلیشمنت دی هغه دي نو هغه هم افغانستان سره د اړیکو په بابت مانی سناس ګامونه پورته کړی دي په دې رستو کې ګورو خبر جامد باجوا کابل تم تلې وو افغان ولسمشر هم او کدا
خارج وزارت
رسیا پیښې وشي نو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم سندستی په توګه مانی قمر جاوید باجوا تم ټلیفون کړو هم دا سه دوان نو اوس په پاکستان کې دا خو ځینې سرنکاران خوشبینه دي چې د عمران خان چې کوم یو تګلاره ده که څه هم په انتخاباتي کمپاینونو کې په هغه کې خو یو بیل رنګ بڼي خو چې کله په حکومت کې راشي نو بیا لکساني حالات چې دي هغه به بدل وي خو سرنکاران او شنونکي ډېر زیات خوشبینه ښکاري چې عمران خان به د نورو د مشرانو په نسبت به خپل گاونډي هیوادونو سره ځکه چې هغه په یو په لویدیز کې پاتې شوی دی دغه ماډل او ځینې داسې اصلاحاتو خبرې کړي دي چې هغه نورو حکمرانانو نه به کړي نو ښکاري داسې چیرې دوی به په دې گاونډي هیوادونو سره د اړیکو په اړه مانی یو ښه او داسې ګام پورته کړي چې د دواړو غاړو ته سوله راشي
ډېره مننه ګولیاس اوریدونکو تاسو موږ ته همکار ګولیاس خبرې واورېدې په پاکستان کې د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د پارلماني انتخاباتو د رایو 95% برخه تقریبا شمیرل سوې ده او د تحریک انصاف ګوند په ډیرو صوبو کې زیاتې چوکۍ ګټلې دي
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوریدونکو تاسو واوریدل چې په کابل کې د هلمند خلکو او د سولې حرکت غړي وایي چې د ایران سفارت یو لیک استولې دی او د ایران د خلکو یې غوښتنه کړې ده چې پر خپل حکومتونو د خپل حکومتي فشار راولي څو په افغانستان کې د سولې لټینګر سره مرسته وکړي د تاجکستان او پاکستان د ځوانانو یو پلاوی کابل ته راغلی دی او دوی وایي چې کابل ته د سولې پیغام راوړی تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر دغو هڅو څه نظر لري پر افغان بیسیم اته سواتل شمیره باندې مشته پیغام نه راوسته وي موږ خبرو خو دا چې د تاجکستان او پاکستان د ځوانانو د سولې پلاوی په کابل کې څه کوي په دې اړه به د حدیث پر دې رپورت واورو
د سولې غږ د هغو ځوانانو له هنجرو چې ځانونه د سولې سفیران بولي دوی چې له پاکستان او تاجکستان څخه کابل ته راغلي وای نه غواړي چې نور په افغانستان کې جګړه دوام وکړي د سولې سفیر شفیق ګل له پاکستان څخه کابل ته راغلي او د سولې پاړه وای
څنګه چې په پاکستان کې هم حالات خراب وو دا شان چې په افغانستان کې هم د ډېرې مودې راځي حالات خراب دي که زمونږ پر راتګ باندې یا مونږ چې کلچر کله یو بل سره ایکسچینج کو د دې د وجه نه زمونږ امن چې کوم دی یا سولې چې کوم ده دا راتلې شي دا به ډېره زیاته خبره وي
د سولې دغه سفیران د میډیوټیک یا د افغانستان د همګانی رسنیو د مرکز لخوا کابل ته بلل شوی دی فرزانه عمر علی بل هغه د سولې ځوان سفیر ده چې له تاجکستان کابل ته راغلی نو موړی ازادي رادیو ته ویل چې غواړي د کابل او دوشنبه ترمنځ سولې او ملګرتیا تل پاتې وي غلی علی وی د تاجکستان ځوانان تل د افغانستان پاکستان او تاجکستان ترمنځ د سولې او دوستۍ غوښتونکي دي مونږ غواړو چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي او تل پاتې وي د سولې افغان سفیرانو هم د پاکستاني او تاجکستاني سفیرانو ترڅنګ د سولې غږ پورته کړی لړلې خایسته وایي چې افغانان په سوله کې د ژوند کولو حق لري او په دغه هیواد کې د سولې ټینګښت دوی هیله ده نوموړي وایي کله چې له پاکستان او تاجکستان څخه ځوانان راځي باید خپلو خلکو ته دا ورسوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هیله شته او دوی کولی شي په دې برخه کې مثبت رول ولوبوي او د سولې ښه خبرونه ورسوي د سولې سفیران وایي چې دوی باید سولې له پیغام سره دوشنبه او اسلام آباد ته هم سفرونه وکړي او دغه هیوادونو له حکومتونو به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي محمد حدیث پردیس آزادی رادیو کابل
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د د پنځمبه پورس د پکتیکا په مرکز شرنه کې د انجونو زده کوونکو لپاره یو د وینوي ودانی د جوړیدو کار پیل سو. دا چې دا ودانی په دقیقا د انجونو زده کوونکو لپاره څه ډول کارول کیږي په رپورت کې به واوري چې زموږ همکار نجیب الله الوخیل راستولی دی.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د نجونو زده کوونکو لپاره د لیلیه د څلور پوړیزی ودانۍ د کار د پیل په موخه په جوړه شوې غونډه کې ځایي چارواکو له خلکو وغوښتل چې د زامنو په شان خپلو خویندو او لوڼو ته هم اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي. د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت ویل دا ودانۍ هغه وخت په ګټه تمامېږي چې له نجونو زده کوونکو ډکوي او زده کړې پکې کوي. نوموړي له خلکو وغوښتل چې خپلو لوڼو ته د تعلیم اجازه ورکړي.
که چیرته تاسو همکاري موږ سره نه وي، تاسو د لوڼو غم در سره نوی تاسو ته ولادونو غم د سره نوی دغه 100 میلیون افغانۍ ول غول بیا غټ نه لري. تعمیرونو باندې نه کیږي، تعمیرونو خو مونږ جوړ کو، خو مونږ ته اولادونه بیا څوګرا ودی، مونږ ته بیا دار څوګرا کی چې دغه تعمیرونو بډکیږي.
په پکتیکا کې د نجونو د لیلیه د ودانۍ د بنسټ ډبرې د کیښودو په غونډه کې د یاد ولایت قومي مشرانو، مدني فعالانو، ښوونکو او زده کوونکو برخه اخیستي وه. د پکتیکا د پوهنې رئیس مهراب الدین شفق ویل یاد څلور پوړیزه ودانۍ 22 خونې لري او ودانیزې چارې به یې د 2 کلونو په موده کې سر ته ورسیږي.
240 اتیا کسان دپاره چې د نجونو شاګردانو دپاره موږ په شاره کې مامورین کې تاداب گذاری او بنسټ دی انشاءالله. قیمت د دې پروژې چې دی 1.290 تقریبا شاوخوا کې د قیمت دی.
په همدې حال کې قومي مشر ملک پاچا خان وایي چې ولسونه د تعلیمي ادارو جوړېدو او ودانۍ ته ډېر خوشحالېږي. ملک پاچا خان په پکتیکا کې د نجونو لپاره لیلیه د پوهنې په ډګر کې د اساسي پرمختګ په توګه یاده کړه.
نو ولسونه تر ټولو چې ترجیح ورکوي او پرې خوشحالېږي هغه په تعلیمي ادارو خوشحاله کېږي. هر چیرې چې د تعلیم د ادارې بنیاد او بنسټ او خښته شو ورکیږي ولسونه یې حمایت کوي، ترې هغه تر شا به ولاړ وي، د هغه سره به کلک همکاري کوي. نو موږ نن ډېر خوشحاله یو چې دا ځل بیا په پکتیکا کې یوه ښه مجهزه لیلیه یا د هغې بنیاد د هغې خښته شو ورکیږي.
د پکتیکا د پوهنې چارواکي دا هم وایي چې د نجونو له ودانۍ به د 400 مترو په اوږدوالي یوه چاردیوالي راتاو شي او په نږدې ورځو کې به په یاد ولایت کې د نجونو د یوه ښوونځي د ودانۍ د بنسټ ډبره هم کیښودل شي. پکتیکا له هغو ولایتونو دی چې د نجونو زده کوونکو شمیر یې د خپلو ګاونډیو ولایتونو د نجونو زده کوونکو په پرتله لږ دی.
زما رایا زما حق.
د نظام د 28 د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ پرون پر ترکیه ژغ وکړ چې هلته یو نیول شوی امریکایی پاستر یا عیسوي راهب ډیر ژر خوشی کړی. هغه ډونالد ترامپ پر ټویټر ولیکل چې دغه عیسوي راهب اندرو پرنسون یو ډیر ښه انسان دی او په ترکیه کې سخت کړیږي ځکه هغه نیول شوی او په توقیف کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویل چې که ترکیه دا کار ونه کړي پر ترکیه به ډیر زیات بندیزونه ولګوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکر په رپورټ کې.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ انقرې ته ګواښ کړی چې که په دې هیواد کې نظربند امریکایی عیسوي وایز یا پریست آزاد نکړي نو واشنگټن به پراخ بندیزونه پرې ولګوي. ترامپ پر ټویټر په یو پیغام کې اندرو برونسن یو ستر عیسوي پریست او نیک انسان بللی او خبرداری ورکړی چې متحد ایالات به د هغه د اوږدې مودې نظربندۍ په صورت کې پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ترامپ لیکلی دی چې برونسن باید ژر تر ژره خوشی شي. ترامپ په دې پیغام کې زیاتوي چې برونسن بیګنا دی، له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی او باید ژر تر ژره خوشی شي. د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې ترکیه د چا امر نشي منلی. چاوش اوغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچا ګواښونه ونه زغمي. هغه زیاته کړه چې په ترکیه کې قانون پر ټولو یو شان تطبیقیږي او هیڅوک تر مستثنا نه دي. د ترامپ له پیغام څخه یو ساعت مخکې د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس هم ګواښ کړی و چې که برونسن خوشی نشي متحده ایالات به پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ښاغلی پنس چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مذهبي ازادیو په مناسبت په یو غونډه کې خبرې کولې وویل دای ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیه حکومت ته د متحده ایالاتو د ولسمشر لخوا دا پیغام رسوي چې که پاستور برونسن سمدستي خوشی نه کړي نو د دې کار له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. برونسن چې څه باندې شل کاله په ترکیه کې کار کړی دی په 2014 کال کې د ترکیه د حکومت پر ضد په ناکامه کودتا کې له ښکېلو ډلو سره د مرستې په تور بندي او وروسته په تروریستي فعالیت او جاسوسۍ تورن شو. هغه د جولای تر 15 نیټې پورې په بند کې و او وروسته بیا په کور کې نظر بند شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مخکې ویلي و چې له بند څخه په کور کې نظر بندۍ ته د برونسن لیږل کافي نه دي او باید اجازه ورکړل شي چې له ترکیې ووزي.
اوریدونکو د دې او نورو مطالبو د کتو او لوستو لپاره لطفاً زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. او اوس فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز وایي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسلوال وژل سوي او 15 مشکوک کسان یې نیولې دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو شاوخوا 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 12 تصفیوي او تهاجمي عملیات سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې 10 وسلوال د ننګرهار په دیبالا، اچین، نازیانو او چپرهار ولسوالیو کې وژل سوي دي. تاکل سوی د سولې ولسی حرکت نن د ایران ولستل لیکولېږې. د دغه حرکت غړي او ویان بسم الله وطن دوست رسنوی ته ویلي چې تر دې کار وروسته به نن ماپښین 3 بجې په کابل کې د بریتانیا د سفارت پر لور حرکت وکړي او تر نامعلومې نیټې به هلته تم سي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو حل د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. ارګ په یوه خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غنی دا څرګندونې بادغیس ته د سفر په ترڅ کې پرون مازدیګر د دې ولایت له ولایتي شورا څخه د لیدنې پر مهال وکړې. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو رسمي نتایج ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلی د هغو 209 څوکیو څخه چې انتخابات ورته سوي 109 څوکۍ ګټلې دي. خو دا چې د پاکستان په ملي اسمبلی کې د اکثریت خپلولو او حکومت جوړولو لپاره د 108 څوکیو اړتیا ده، نو تحریک انصاف ګوند به اړ وي چې له ځینو ګوندونو او یا آزادو کاندیدانو سره ائتلاف وکړي څو حکومت جوړ کړي. د امریکا د استازو مجلس د پنځمې پروس هغه لایحه تصویب کړې چې د دې هیواد ولسمشر ته اجازه ورکوي چې هغه هیوادونه چې له واشنگتن سره نږدې اړیکې ټینګول غواړي په روسیې کې له شرکتونو سره چې بندیزونه پرې لګېدلې د وسلو د اخیستلو له کبله له مجازاتو مستثنا سي. او د یونان مرکز اتن ته نږدې لګېدلې اور چې لسګونه کسان یې وژلي شایي په قصدي ډول لګول سوی وي. دا خبره د یونان د دفاع وزارت مرستیال د پنځمې پروس کړې ده.
دا سادی رادیو ده او اوس هم تاسو ټول ته بلنه درکو چې د انتخاباتو په اړه زموږ ځانګړي خبرونه واوري. شو را سره تغواړم.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ بحث د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د ثبت شویو شکایتونو څرنګوالي ته ځانګړی سوی. د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون تاییدوي چې په کاندیدانو کې دغه شان کسان موجود دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی که څه هم د دغو تورنو کسانو نومونه نه اخلي خو وایي چې یو شمیر کاندیدان د غیر مسؤولو وسلوالو د لرلو په داسې درندو تورنو تورن دي چې ارزونې او د امنیتي ارګانونو تاییدولو ته اړتیا نشته. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون تاییدوي چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره په کاندیدانو کې داسې کسان هم شته چې غیر مسؤلي وسلوالې ډلې لري او په نامنیو کې ښکیل دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی وایي شکایتونه ثبت شوي او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون به یې په اړه تصمیم ونیسي. د ښاغلي آریایی په خبره په دغو تورنو کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمېر برحاله غړي هم شامل دي. دی وایي د افغانستان له خلکو سره یو ځل بیا ژمنه کوم چې قانون به په عادلانه توګه پلی کړم. بل مورد له دښمن سره همکاري ده چې په خواشنۍ سره په دې برخه کې شکایتونه لرو او هغه کسان چې پخوا تر دې له دښمن سره د همکارۍ په تور د کشفي ارګانونو او د کورنۍ او دفاع د وزارتونو لخوا ثبت شوي د هغو په اړه به هم تصمیم ونیسو. له دښمن سره لاس لرل، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لرل، د دغو ډلو مشري کول، د مخدرو موادو قاچاق، د ځمکو غصب او د سازماني جرایمو ترسره کول هغه تورونه دي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمېر کاندیدان پرې تورن دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي دغه تورن کسان په درې برخو ویشلې دي. د لومړۍ برخې تورونه دومره درانه دي چې ارزونه ته هیڅ اړتیا نه لري. د دویمې ډلې د تورونو لیست عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل شوه. او درېمه ډله هغه تورن دي چې شکایتونه ترې شوي خو ارزونې ته اړتیا نه لري. دغه کمیسیون وایي تر اوسه 200 شکایتونه او اعتراضونه ثبت، ډلبندي، بررسي او تحلیل کړي دي. د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون د تورنو کاندیدانو نومونه نه اخلي خو وایي چې په دې اړه به د عدلي او امنیتي ارګانونو له ارزونو وروسته خپل تصمیم اعلان کړي. په دغه ځانګړي کمیسیون کې د کورنیو چارو او دفاع د وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې استازي شامل دي او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په چوکاټ کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو شکایتونه ارزوي او په اړه به خپل تصمیم اعلان کړي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
زما نوم نبیل آزادي. په ډېر شدت سره مو غوښتنه داده چې د ټاکري شکایتونه کمیسیون که رښتیا هم ځان بې پرې او خپلواک بولي او رښتیا هم ټاکري شکایتونه څېړي او دې برخې ته جدي دي، نو لطفا دې دا کار وکړي. هغه کسان چې په ستونزه لري او مشکلات باندې ککړ دي هغه باید ټولنې ته وړاندې کړي تر څو واقعي کسان لاړ شي پارلمان ته او د خلکو استازیتوب وکړي.
زما نوم عبدالستار دی. زما د شکایت کمیسیون څخه مې دا هیله ده چې هغه نوماندان کوم چې پاسات ککړې زورواکي یا په زورواکي سره خپل دغه مقام ته وغاډي ورسیږ، زما دا هیله د کمیسیون څخه تر څو دوی ټول هغه لیستونه راوباسي او پر دې چې کومې دوسیې سره دوی پر جرمونو باندې هغه وڅېړي تر څو د دوی د پاسات ککړ خلک چې غواړي په زور سره دا واک ترلاسه کړي هغه محکمه کې دائم دوی څخه مې دا هیله ده.
زما نوم عبدالکریم دی. دغه د انتخاباتو د شکایت کمیسیون څخه مو دغه هیله ده چې په دغه پارلماني او ولسوالۍ شوراګانو کې داسې کسان شته چې په فساد سل فیصده ککړ دي، باید دغه کسان نومانی را وباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي چې دغه په فساد ککړ دي. دوی څنګه د فساد په فساد ککړ دي دوسیې پرسته دوی څنګه د ولس استازولي کولی شي؟ دوی باید را وباسي، ټولو خلکو ته یې ښکاره کړي چې دوی په فساد ککړ دي. په دې ورځ کې زورواکان هم شته چې په زور یې خپل ځان په هر ډول درغلي او په هر ډول فساد خپل ځان نومان کړی دي. دوی باید دغه لیست یې را وباسي چې خلکو ته یې روښانه کړي چې دغه په فساد ککړ دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی تمه لري چې دغه شکایتونه په ټاکلي وخت چې د روان کال د اسدی ولسمه کیږي بشپړ کړي. د دې لپاره چې شکایتونه څنګه وڅېړل سي، څومره شفافیت پکې په پام کې ونیول سي، په دې برخه کې د چا فشارونو ته تسلیم نسي، په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ رئیس یوسف رشید او مدني فعال عنایت ناصر میلمانه دي. او په دې بحث کې مو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکو ته هم بلنه ورکړې وه خو حاضر نه سوال. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. رشید صاحب، د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون دغه وړتیا لري هغه شکایتونه چې دوی سره ثبت شوي دي په شفاف ډول وڅېړي؟
باید ووایي چې له بده مرغه د شکایت کمیسیون په هغه ډول باندې چې باید خپل کار په ولایت کې پیل کړی وای په وخت سره، او دوی کمیشنرانې په دې توانېدلې وای چې هغه قضایاوې چې په ولایت په کچه باندې د پروسې له پیل څخه هغه ورسره جې شوي او څېړلې وای، له بده مرغه چې دا کار ونه شو. اوس کوم اعتراضونه شکایتونه چې راغلي دوی ته، هغه خصوصا د کاندیدانو لومړني لس په اړه باندې، په دې کې موږ څو خطر وینو. لومړی خطر خو دا ده چې کوم کسان باندې چې اعتراض شوی ده یا شکایت په سودی خلق لخوانه دا خلک دسې عادي خلک نه دي. دوی له بده مرغه زورواکي دي، وسلې لري، ناقانونه کارونه کېدای شي دوی خپل شمولیت ولري، او دا د دغه کمیټې لپاره که چیرته دوی د پوره خوندیتوب تضمین ونه شي او سیاسي ملاتړ ونه شي نو ډېره ګرانه به وي چې د دغه کسانو په اړه باندې عادلانه پرېکړې وکړي. د موږ ویره دا ده چې داسې نه شي چې په دې باندې سیاسي فشارونه راشي، خصوصا په داسې حکومت کې چې هلته دوه کمپونه شریکان دي او بیا هغوی بېلابېل اړیکې د باندې هم له ګروپونو سره لري، نو خامخا دلته بیا دا نه وي چې له ځنه سیاسي ګټه واخیستل شي یا سیاسي فشار پراول شي. بل بحث دی دا ده چې فساد ده، خپله د شکایت کمیسیون رئیس هم ویلي چې هڅې روانې دي چې دوی کارکوونکي د رشوت یا د فساد په اساس باندې وغولول شي. نو دلته هم کېدای شي چې دغه خطر موجود وي او خدای نخواسته دلته هم عدالت د قربانی نه شي. دریم د خپله دغه غړو خوندیتوب ده، موږ ولیدل چې دوی تر یو حده پورې اندېښنه لري چې که دوی داسې پرېکړه وکړي داسې نه چې دغه زورواکو له خوا نه په دوی باندې فشار راوړل شي، دوی ځوان ته ګواښ پېښ نه کړي، دوی کورنۍ غړو ته ګواښ پېل نه کړي، نو دغه هم یو جدي ستونزه ده په دغه مرحله کې.
تېره ورځ د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون رئیس پوره ډاډ ورکړل، ویل چې موږ به د هېچا فشار ته تسلیم نه شو. تاسو بیا هم ډاډمنئ؟
خو د هغوی خبره ده، هوډ ده، هیله مند یو چې دوی خپل هوډ باندې پاتې شي. ولې وضعیت او کتو سره تاسو وګورئ په شمال کې چې یو قومندان نیول کېږي، پرله پسې شپږ ولایتونو کې د شل ورځو لپاره مظاهرې روانې او په غټ ساته باندې په دې کې خبرې اترې رامنځته کېږي، نو دا هم ساده خبر نه ده چې که دلته یو کس خصوصا چې هغه بیا په لوړه کچه باندې هغوی په هیواد کې حضور ولري، نفوذ ولري، وکیل پارلمان پاتې شوی وي یا همداسې ورته نور مشابه افراد، نو دا ډېر ساده خبره نه ده. او د موږ ویره دا چې دوی نه بیا هغوی اعتراضونه راوړي، هغوی بیا سیاسي فشارونه رامنځته کړي او بیا دلته بیا هغه سیاسي ډلې چې په حکومت کې شریکان دي هغوی ملاتړ وکړي، او یا بیا دلته عدالت بیا هم د سیاست د قرباني شي، دا هلته موږ اندېښنه لرو.
تاسو د رشوت او د فساد خبره وکړه، دغه موضوع څومره جدي ده؟
دا موضوع په داسې ټولنه کې چې هلته اقتصادي وضعیت له بده مرغه په نامساعد حالت کې وي او خلکو له دغه وضعیت نه دغه زورواکي ناوړه ګټه واخلي، نو زه دا ناشونی نه بولم چې داسې نه وي چې هغوی دلته د لویو مبلغونو وړاندیز وکړي یا پیشنهاد وکړي کارکوونکو ته، او په ده کې بیا هغوی اسناد حذف کړي یا بالاخره دوی دغه د پروسې هغه بهیر په بله خوا باندې یا منحرف کړي له اصلي محور څخه، نو دا هم کېدای شي په ده کې بد تاثیرات ولري.
ناصر صاحب، دا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغه دوسیې د څېړلو او ارزولو لپاره مدني فعالانو ته اجازه ورکړې ده، تاسو ورغلي د دوی بحثونه تاسو څېړلې دي، څومره شفاف دي؟
له شکه پرته د ټاکنو په بهیر باندې مدني ټولنو سار مهم ده، اساسي ده، ځکه د یو درېمګونې قوې په توګه باندې کولی شي دوی د قانون د دوی کړنې له قانون سره تطبیق کړي، مطابقت ورکړي او هغه مسایل چې نقص یې هغه له خلکو سره شریک شي، ځکه په دې کې باید یو قسم توازن د قدرت یا د صلاحیتون د اعمال رامنځته شي. مخکې هم تاسو په جریان کې مدني ټولنې عموما هغه نهادونه چې هغه د انتخاباتو په اړه باندې مسلکي دي، تخصصي دي، منابع امکانات لري، لکه رشید صاحب چې داسې دوی په راس کې د فیفا، دغه هغه نهادونه دي چې هغه په اصلاح کولی شي په دې پروسه باندې نظارت وکړي. او په مجموع کې مدني ټولنې چې موږ هم د ځوانانو په قشر کې داخلي ژو په کې، دوی ته باید ونډه ورکړل شي او هغه ونډه ورکړل شي بالاخره وکړي شي پروسه سار کړي، او
تر اوسه نه ده ورکړې.
دوی بدبختانه په ډېرو مواردو کې هغه څه چې د مدني ټولنو نقش په کې او باید سار پرې وسي هغه دوی مدني ټولنې باندې کړي دي. دوی ظاهرا ادا داسې ګویا که چېرته دوی مدني ټولنې ته ونډه ورکړي دا به ځینې واقعیتونه یا د پردې حقیقتونه به مخکې راوړي او هغه ممکن بیا د عامه افکارو د اختشاش به یې سوګر شي. خو دا هغه څه داسې د قناعت وړ بحث نه ده. یعنی د مدني ټولنو شمولیت تر اوسه پورې په دې پروسه کې ممانعت سوی ده، ممانعت سیستماتیک سوی ده.
د چا لخوا سوی؟ د کمیسیون لخوا سوی که د حکومت لخوا سوی؟
او ملمدار خبر ده، کله چې کمیسیون او د مدني ټولنې بحث رامنځته کیږي دلته هر مأموریت چې جديږي هغه د کمیسیون له لوري جديږي او په عین حال کې د دې ته شاک کوم انګلیزي
منطق او ځواب درته څه درته ځواب درکې منطقي څه د سولې تاسو ته اجازه نه ورکوي
خو دوی دلیل دوی همدا د سګویا په ځینو مواردو کې مدني ټولنې باید ګډون ونلري ځکه هغه د داخلي بحثونه دي تخنیکی بحثونه دي او هغه له تروسه پورې په مکمل ډول سره پر بحث نه سره هغه دوی داخلي صلاحیتونه سپیغو باندې باید کار وشي او دوم بحث دوی دا وایي چې چیرته په ځینو مواردو کې مدني ټولنې ته پیسلا ګډون ورکړل سي ممکن ځینې رازونه سره شاته شخصي مسایلو پورې هغه باندې راوځي نو په دې ټول مسایلو کې دوی یو قسم استدلال کوي سره نه تنها سره استدلال منطقي نه ده بلکې د قانون خلاف هم ده ځکه قانون په هیڅ عنوان سره د شي په اصلاح حدود یا ممانعت نه ټاکي چې مدني ټولنو ګډون په ټاکنیزه پروسه کې لباین دی یوسي نو دغه استدلال ده د ما برداشت هم ده کوم برداشت چې زه په دې پروسه کې لرم هغه ده چې شاید هڅه هم د سیاسي فشار تر فشار لاندې ځکه دلته څکل شکایتونه کې شکایتونه عموما له شخصي مسایلو نیول بیا تر ملي مسایلو پورې په شخصي مسایلو کې هم ډیر واقعیتونه د جنایتونو تر حده پورې دي چې هغه کچیرته مدني ټولنو ته ورسي هغه بل مطبوعاتو سره شریک سي او ملت او خلکو په یو اساس باندې هغه معلومات پیدا کړي نو همدا د هغه زور وکانسي د شکایتونو په لړ کې قرار لري هغه له سیاسي حلقونو له ځواکمنو سیاسي حلقونو په کمیسیون باندې فشار راوړي سي د مدني ټولنو په وړاندې دغه لړۍ بند کړي یا ممانعت یا حدود ایجاد کړي تر څو ونه سي کړي هغه شخصي مسایل سي دوی مشکلات پکې لري حتی تر جنایتونو تر حده پورې هغه افکار ته ورانی سي
درنو اوریدونکو دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون کمشنرانو هم را بللی خو له بده مرغه دوی حاضر نشول رشید صاحب تاسو دغه د انتخاباتي شکایتونو د ثبت بهیر همدارنګه د تحلیل او تدقین حتی د دوسیو دغه تاسو لیدري د خپل څنګه ارزوي یعنی دوی کارونه سم روان دي
دلته دوا بحث داخله دی یو هغه امنیت کمیسیون چې پرې کې د امنیتي ادارو استازي دي د سیمه ایزو چارو ادارې غړی پکې غړیتوب لري او د شکایت کمیسیون رئیس د کمیټې رئیس چې هغه فقط د کاندیدانو هغه د وسلو د مسله ګروپونو چې په غیر قانوني ډول باندې دوی فعالیتونه لري په هغو کې د رهبری د غړیتوب موضوع ساري او سیړي نو په هغو کې موږ له بده مرغه چې د نظارت حق نه لرو ځکه چې
د تیره اونۍ زه خپل ورغلم لیدنه مې وکړل هلته کار روان و ما خپله ولیدل خو لیکن نه نمونه اخیستو ته حاضر سول نو همدارنګه نه د عکس اخیستو ته حاضر سول یو رقم ویره ورسره و ما ولیدل خپل کمیسیون ته زه ورغلی وم
نو هغه کمیټه چې د شکایت کمیسیون نه بیل ده فقط د شکایت کمیسیون رئیس په کې ریاست کوي ولې هغه مشخصا د کاندیدانو غړیتوب او یا رهبری د وسلوالو مسله غیر قانونی ډلو په بحث کې غوي سيړي نو هغه کې اصلا نظارت ته او مطبوعاته ځای نسته هغه وایي چې د استخباراتي امنیتي موضوعات یو په دې کې موږ نس کولای چې نهادونه توان ورکړو موږ هم ته په قانوني چې څه کې واقعا دغه حساسیتونه د موضوعات یو دغه باندې لیکل دي نو په کوم موافق یو بل د شکایت کې مسون خپل کار ده هغه هغه تخنیکی پړاوونه موږ ته توضیح کړی دي خو طبیعتا هغه په بعض حالات کې هغه محرمیت ساتي وایي چې بیا هغه کلاسیک مسون علني غونډي نشي په هغه کې بیا تاسو کولای شئ په ټول هغه جزئیات باندې او د اشخاص په نمونه باندې په دې باندې پوسی نو د شکایت کې مسون تر یو حد پورې د نسبت د ټاکنو خپل کې مسون ته کار شفاف ده هغه دغه پروسه خطا توجیه کړی موږ ته هغه همکار دي او هلمند چې کله علني غونډه نیول کې چې موږ سره وعده کړی ده تر اوسه علني غونډه کې مسون خو نیول سوی نه دي نو کله چې دغه غونډه نشي په هغه کې بیا په ټول معنا باندې پریکړه چې د تاسو سره کوي هغه معلومات او جزئیات خاصه شریک کړي نو دا به د شفافیت لپاره ډیره ښه هغه برنامه وي او که چې آلته به د موضوع ته د اوس تخنیکی پړونې چې د تاسو سره کوي آلته به معلومات شریک نشي طبیعتا چې به آلته د شفافیت بحث ته پختن لاندې راشي
د موږ معلوماتو په اساس تقریبا یو 50 دوسیه بشپړې سوي دي ورستي مراحل هم بشپړې سوي په د یو 50 دوسیه کې چې بشپړې سوي تاسو ته د نظارت حق نه کړ برنامه
نه دی ویل چې تر اوسه پرې عمومي غونډه کې هغه باندې بحث نه شوی او پریکړه کې د مسلو خو نه چې الله دې هغه تخنیکی مرحله وي بشپړې سوي دي اولې دې کمیسیون غوړي تر اوسه پر دایر سینې چې په لاندې ډول مېغونې پریکړه وکړي
او دغه نوم کمیسیون سره منځ ته سوي د زورواکانو د غاصبینو په اړه باندې څومره شفافیت را منځ ته کوي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کارونو کې یعنی څومره ګټور تمامیدای شي
تقریبا د خلکو ډیری اعتراضونه او شکایتونه په مغه مسلو باندې سرخیږي ما مخکې دا ونو کړل که دوی چیرته واقعا تسلیم نشي سیاسي فشارونو ته او تسلیم نشي فساد ته، نو دا به د دوی لپاره یو لوی لاسته راوړنه وي او دا به د افغانستان په تاریخ کې، خصوصا د ټاکنو په تاریخ کې، به یو شجاعانه کار وي. اما که چیرته بیا دوی عدالت د سیاسي معاملو تر قربانی کړي یا فساد ته تسلیم شي او مقاومت ونه کړي، نو دا به بیا په عدالت باندې لوی تمسخر او استهزا وي.
نصر صاحب، دغلته د کمیسیون کې یوازې کمیسیون خو ځان ته کارونه نشي کړی، د دې لپاره چې اسناد ولري او ځینې مکتوبونه ځواب کړي، عدلي او قضایي بنسټونه همدارنګه کورنیو چارو وزارت هم دوی سره په تماس کې دي، تاسو وړاندیز څه ده او څومره باوري چې د اړوند ارګانونو بنسټونه به دوی سره مرسته وکړي همدې کمیسیون سره؟
په مجموع کې د قانون پر اساس ټاکنو دواړه کمیسیونونه د ټاکنو د پروسیجر د رهبري صلاحیت لري، مدیریت صلاحیت لري، نور نهادونه سره زمینوي یا په اصطلاح همکار نهادونه دي، حکومت سره هغه دوی ته زمینی مسایل تر څو دوی ټاکنیز بهیر رهبري او مدیریت کړي. بس همدا د کچیرته د حکومت همکاري په له دوی سره وجود ون لري، دوی خپل وظیفه په صحیح توګه سره نه ترسره کولای، ځکه د ټاکنو اجرا او د تدبیر د امنیتي مسایلو سره د حکومت له نورو مسایلو او قضایي مسایلو سره ډېر دخالت لري. اوس راځکه بس خپل شکایت کمیسیون یا شکایتونو په اړه باندې متمرکز دلته بس په همدې کې د سکله د اعتراض یا شکایت بڼه ونیول سي، یو څوک شکایت وکړي، د شکایت لپاره دلایل، اسناد او مستندسازي مهمه ده، او دا مستندسازي د هغو نهادونو په صلاحیت کې ده، یا په اصطلاح هغه شواهد اسناد هغو نهادونو سره دي، هغه عدلي او قضایي دي. په عدلي نهادونو کې تاسو څرنوالي وینئ، سي څرنوالي سره ځینې د ځینو افرادو دوسیې پرتې دي او هغه د ځینو سیاسي ملاحظاتو
که فکر وکړو، هر وخت د زورواکو او د غاصبینو په وړاندې څرنوالي عدلي بنسټونه چوپ خلو پاتې سوي دي، هیڅ نه تر اوسه نه دي ولي حتی د چا نوم مې نه اخیستی، اوس به دا جرأت ولري چې دغه اسناد یا شواهد د همدې کمیسیون ته وسپاري؟
خو معلومدار بس په همدې کې ده، که چیرته هغه شکایتونه چې موجود دي خو لپاره دوی اسناد ورته وړاندې کوي او دوی هغه د دوسیس دوی سره لري، هغه هم ورته وړاندې کوي او معلومات ورکوي او شکایتونه مستند کوي او بل اخره دې حالت تر ورسېږي چې ګویا پریکړه پیټې خاصي، نو د ما به برداشت هم ده چې دا پروسه به قانونمند توګه سر مخ کې ولر. خو هغه څه موږ په واقعیت کې وینو، که چیرته دوه سناریو موجود دي، یو داس کې چیرته د عدلي او قضایي ارګانونو باندې سیاسي فشار اعمال نه سي او د قانوني صلاحیت اجرا کړي په خپلواک ډول سره او اسناد شواهد ورکړي، باورمند سي دا پروسه به د قانونمند ولاړ سي. او که چیرته تر سیاسي فشار لاندې راسي او دوی په دې وخت په تلافي سره او په اصطلاح د خپل مسؤلیت په اجرا سره بهنه جوړي وکړي، نو سناریو همدا ده چې بل اخره به د شکایتو دا پروسه هم فرمایشي، هغه څه چې فرمایش یا سیاسي مداخله تقاضا کوي په هغه اساس مخکزي. رشید سي مخکې خبرو درلوده سي په تخنیک کی جزئیات کی مدن ټولن تبا غډون نه وکړ سوی او په حالني غونډه کې وارس غډون ورکي. بس مهمه هم په تخنیکی یا په ابتدایي مرحله کې ده، ځکه همدا ابتدایي مراحل دي سپېغه کې اسناد راټولېږي، پېغه کې د قضیه تسرنګواله تشخیصي جو، پېغه کې په اصطلاح د پریک لپاره په مواد راټولېږي، او همدا د سکل په دې مرحله کې مدن ټولن ته نظارت یا د سار زمينه برابر نه سي. نو معلومدار ده هغه څه چې په دوه مرحله کې د پریک مرحله ده، پېغه کې به هغه څه ترسره کیږي د هغو معلوماتو پر اساس به پریکړه کېږي چې هغه دوی راټولې کړې دي، یا که فرمایشي ډول سره دوی راټولې کړي، نو طبعا پریکړه به هم په فرمایشي ډول سره، ځکه هیڅکله پریکړه د معلوماتو په خلاف نه شي راتلی. نو همدا د لومړۍ مرحله اساسي ده، او په دې کې د عدلي او قضایي ارګانونو په مجموع کې د امنیتي ارګانونو همکاري ملاتړ ډېر مهم ده. که چیرته دوی ملاتړ وکړي له سیاسي مداخلې نه پرته، زه باور لرم چې دا پروسه به ډېر شفافیت ډول سره مخکې ولاړ سي.
رشید صاحب، وخت کم پاتې ده، په داسې حال کې چې د اسد په یولسمه باید دوی خپل هغه کار د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري، په داسې حال کې چې دوسیې ډېرې مغلق او پیچیده دي، پیچلي دي، ځکه اړوندو بنسټونه باید دوی سره همکاري وکړي. هغه وبتوانېږي د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون چې په خپل ټاکلي وخت باندې خپل کارونه بشپړ کړي؟
د ټاکنو مهال ویش یا تقویم له بعده مرغه چې کراتو مات شوی ده، نقص شوی ده، او زه په دې کې ډېر باوري نه یم، ځکه چې یو خو گراف د شکایت اعتراضات که هم رقم لوی ده، ولی بیا هم ده پوره دقت تزارت لري، تروس پر یو پنزوس موارد دوی نهایی کردی، نور پاتی دی تروس پره، او بیا ده قضایه های صرف دی کابل به حد که ندی، ده ولایت دی سیرول پاره باید مراجعه وسی، نور اداره باید بگه که خپل نظر ولری، دا وخت نیسی، او بیا تقویم په اساس باندې صرف د ولسی جګل پر نه دی، تقویم د ولسوالۍ شوراګانو لپاره هم ویلی دی، یعنی موږ دوه دلیل لرو، او تاسو خبرې چې د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو نمونه په دغه ورسیو کې اعلان شوی دی، تر اوسه دغې په اړه باندې شکایتونه او اعتراضونه ولایاتو ته بیا په کابل ته راجع کول، نو له بعد موږ هغه تقویم بیا هم ماتیږي، او زه ډېر مطمئن نیم چې شکایت کمیسیون وتوانېږي چې په هغه تاریخ ټولې قضایې وڅېړي.
خو دلته ځینې تورونه ډېر زیات مشهود دي، یعنی بغیر دینه چه اسناد ورکی موجود وی یا اسناد مکتوبونه یا اسناد راټول سی جرم ډیر زیات مشهود دی خلکو په سترګو لیدلی دی ای بیا به هم دغه د مشهود اسناد دوی په کارونو کې ټکوالی رامنځته نه کی
خامخا دلته خو ځینې حالاتونه دي چې وسالته قانون لاس د کمیسیون قیتوی چې هلته د محکمې حکم فر مثال یو شرط کنل سوی ده یا به دوی به نور اسناد مراجعه کوي یا به حد اقل دل پر شاهدان موجود وي نو دا تقریبا د نیمه قضایی پروسه ده چې په کې صرفا په هغه اتهامات باندې د نسبت کوچ پریکړه وکړي تر څو چې هر صورت صحیح ثابت نه شي او په عین حال کې دغه لپاره شواهد موجود نه وي او یا په کې د هغه اساسي مراجع او حکم هغه فیصله نه وي نو دوی نشي کولای چې بیا په اتهامات باندې باندې پریکړه وکړي
یو بل پر مختګونو چې انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې سوي د اماده کمشنر ولایتي کمشنرانو ټاکل کېدل د کېدای شي د څو ورځو کې وټاکل شي د په کارونو کې څومره چټکوالی شفافیت رامنځته کوي
دا خو د چټکوالی بحث یو هغه ده چې واقعا په کې سرعت راځي د خلکو لاسرسي ولایت ته زیاته ده نسبت کابل ته وخت هم دلته ډیر مهم ده نو بل څه چې مهم ده چې هغه مرافع طلبي بحث ده یو څوک د ولایت په کمیسیون باندې فیصله باندې پریکړه چې کیږي هغه قانع نه وي نو هغه راځي کابل ته تر څو د کابل مرکزي شکایت کمیسیون په باندې بیا له سره غور وکړي فیصله وکړي نو د موږ لپاره مهم ده چې یو څوک حق ولري چې په د ولایتي په دفتر باندې فیصله باندې هغه قانع نه وي مرکزي دفتر ته باید هغه مراجعه وکړي تر څو عدالت په خطو باندې تامین شي
نصر صاحب تیر ورځ زده انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته تللی یم هلته مې زیاده څه کسانو ولیدل چې له ولایتونو راغلي وو کابل ته همدغه مرکزي دفتر کې شکایتونه ثبتول خلک په مرکزي کمیسیونو باندې خصوصا په هغه ادارو باندې اعتبار باور نه لري که د کار د چټکوالي لپاره دوی دلته راغلي
زفر کوم یو خو مشکل هم د تخنیکی ظرفیت بده کې نه ساغه تخنیکی ظرفیت مفهوم هم ده چې افراد باید یعنی کمیشنر کمیشنران حاصل چې په ولایتونو کې د بیر خپل وظیفه اجرا کړی وي او په مستقل ډول سره رسیدګي ورته کړی وي هغه تر اوسه پر نه دی عمل سی او په عین حال کې دلته یو خلار هم سوي ده دی اوس لپاره دوهم هم ده چې عموما په ولایتو کې تیر تجربه هم ده شې سی د ولایت کمیشنران هغه چې دوی وظیفه ودان دی له زور وکړ سره مخامخ سی وي او په مجموع کې هغه ملاتړ او حمایت سیاسی باید موجود هغه نو فرهم سوې نو همدا اوس دوی هغه پریکړه به طرفانه نه وي بلکې جانب درانه وي د دوه بحث دی یو د خلل ته موجود ده او یو مشخص میکانیزم نشي هغه د وکړې شکایت په به طرفانه ډول سره وسړي او بل خلک راسي مرکز نو یوازنې مرجه هم په همدې مرکز کې ده هم د صلاحیت له حیثه هم په د افراد له حیثه بل خلک مجبور دي د مجبوریت په اساس باندې چې په مرکز کې شکایت وکړي او لکه څنګه چې شې په اشاره ورته کېدل ته هم شکایت او تعداد به حد زیات ده او د لپاره هغه یو ټیم یا هغه څوک چې پیدا شکایت ترستګي وکړي هغه یو پراخ ظرفیت غواړي او د مربوطه نهادو همکاري غواړي په مجموع کې دا پروسې کته چې وګوري او هغه وخت ورته مشخص شوی ده او هغه مکلفیت چې دوی لري یعنی دا تطابق نه سره لري نه مطابقت لري نه تخنیکی ظرفیت سره نه د نهادو همکاري په همدغه کچه سره سره او نه هم موده دومره موده ده چې بل اخره وکړي تخنیکی ظرفیت موجود تر کې دی نه هدون په همکاري سره خپل مسؤلیتونه دی اجرا کی نو په مجموع کې نقص موجود ده نیمګړتیا موجود دي خو بیا هم هغه څه چې موږ ویلی سو حد اقل دوی باید دومره وکړي یو کار وکړي د افغانستان د خلکو هغه ماتسوي باور ماتسوي اعتماد په ټاکنو باندې خبرت یاده کی او د نمونه په توګه د خپل قانونیت عمل کارت خلکو توران کې تر څو د خلکو باور په ټاکنو باندې
راشي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې شاوخوا ته سواتي شکایتونه د سر سبسید په داسې حال کې چې ولسی جرګې ته سلګونو کسانو ځانونه کاندید کړي دي شکایتونه ډېر کم نه دي خلک راځي کې شکایت نه کوي که ستونزه کمه ده
دلیل د خلکو خبرول او لاسرسی ده کله چې دغه لیستونه اعلان کیږي اول د ویب سایت په سات باندې اعلان کیږي کوم څه خونه د دې لپاره پوره خبرتیاونه تر سره کیږي
یعنی ویب سایت په افغانستان کې انټرنیټ ته کم خلک لاسرسی لري
کم خلک مراجعه کوي هغه صرف نه بل د خپل کاندیدان دی دغه هغه نږدې خواخوږي او ملاتړي دي چې خو د لیستونه ګوري نور با سواد طبقه ده او دغه د خبر په تایید باندې چې څوک لاسرسی انټرنیټ لري اما حال دا چې فرمسر په ولایت کې باید پوره د خلکو لپاره خبر معلومات ورکړل شي هغه په ډېر کم وخت کې ځکه چې تاسو دوه ورځې د شکایتو د اعتراضاتو لپاره نیټه ټاکل شوې ده موده ورته تعین شوې ده نو دا د خلکو خبرو یا بحث ده دوم د خلکو دغه سهولتونه اوس یو څوک په ولسوالۍ کې مثلا پرو دغه اعتراض لري یا هغه شکایت لري تر څو چې هغه مربوطه مرجع ته ورځي وخت یو هغه د سونځه د یو خند په دوم قدم کې امنیت بل خند د نو خلکو لاسرسی هم دغه موضوع ده چې دته مشکل هغه جوړوي خند واقعي او دریم بس اما تا چدونه کړه د ډار مسله هم ده، نه باور او نه اعتماد دغه هم دی یو لوی مرض ده چې خلک فکر کوي چې ورکه بود اسناد وروړو شاید څوک ته غور نه کړي. نو د خلکو لپاره دغه تروس پره دغه باور نه در مسله چې واقعا وي قانوني وسی کې چې دوی هغه موضوعات په پاملرنه کې دریم دغه د پروسی پیچیدگی او مغلقتیا ده چې دا هم خپل تاثیرات لري. اول دغه فورم دغه رسمي پروسیجر دغه طرز عمل توضیح کول دغه پاره د خلکو په هواوی نو دا هم ته پر خپل تاثیر لري.
څه کول پکار دي چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د شکایتونو څه ډول چې په قانون کې دي هسې له زورواکو لاسوهنو د حکومت له سیاسي فشارونو پرته سرته ورسېږي؟
دموکرات دي زیاده چې اوس د شکایت کمیسیون لپاره دوه ډېر مهم موضوعات د عدالت تامین لپاره دي، یو وخت ده او بل دقت ده. موږ غوښتنه دا ده چې دوی باید دغه سرعت د عمل د عدالت قرباني نه کړي. دوی باید په ډېر دقیق توګه باندې موضوعات وڅېړي، کسه هم یو دوه درې زمندون کراسي هغه فرق نه کوي، ولی مهم ده چې عدالت باید قرباني نه شي. دوم ده چې کچېته په دې باندې سیاسي فشار راځي او یا هم دوی باندې زورواک لخوانه ګواښونه رامنځته کوي، دوی باید ملت مراجعه وکړي او څه باید ملت نه دوی پټ نه کړي. د ملت ملاتړ لپاره ډېر مهم ده. او درې موضوع ده چې خلک باید په دغه موضوعاتو کې حساس ووسیږي، هغوی دغه د عدالت سره ملاتړ وکړي. کمیسیون باید په کار باندې څارنه موږ هم باید دغه ناظر نهادونه باید تقویه کړو او بالاخره په ټولو کې دغه یو لوی فرصت ده د عدالت تامینولو لپاره چې باید ټول مانا ګټ سره واخیستل شي.
درنو اوریدونکو دا د دیو نه بحث تر بیا ښه چاره.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.